استانکزای صاحب بفرمایید.
من نکوم جمشید حبیب زاده وخت په افغانستان کې د مازدیګر سلور بجې دی، د خبرونه تر 15 بجو دوام کوي. دوی منیمه تر ډیره پوری د روکوشه ځانو پروګرام ته ځنګړي شوی، خو په سر کې د افغانستان او سیمې مهم راپورونه در تخبرو. البته خبرونه هم لرو، خو له خبرونو وروسته دغه مهم راپورونه اوري. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي پاکستان باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې خپله ونډه ادا کړي. د سولې عالي شورا بیا وایي چې د هیواد اوسنی وضعیت په پام د سولې خبرې باید ونه ځنډیږي. دا هم اوري چې د امریکا د ملي امنیت صلاحکار سوزن رایس چې دا مهال پاکستان کې ده، له صدر اعظم نواز شریف سره د نورو مسایلو تر څنګ د افغانستان د سولې د بهیر په اړه هم خبرې کړې دي. نور راپورونه هم در تخبرو، خو په هر تر هر مخ کې د افغانستان مهم خبرونه سید کمال شریف تر اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له پاکستان څخه وغوښتل چې د افغان سولې د تامین په برخه کې خپل ونډه تر سره کړي. چارواکي وایي د سرپل ولایت د کوهستاناتو او سوزمکله ولسوالۍ ترمنځ د الفی سفید په نوم سیمه د وسلوال مخالفینو څخه نیولې ده. او د افغانستان د کلو پراختیا وزارت وای د پرختی شوراګانو د رئیسان ترمنځ د اتیا پروژو د بیرغولو او جوړولو تړون لاسلیک شو. د خبرونو تفصیل، د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له پاکستان څخه وغوښتل چې د افغان سولې د تامین په برخه کې خپل ونډه تر سره کړي. فرانک والټر شتاین مرنن په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره د یو غټ خبري کانفرنس پر مهال افغان حکومت څخه وغوښتل چې د سولې د چنګټ په برخه کې خپل هڅو ته ادامه ورکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په دغه کانفرنس کې وویل چې د افغان سولې موضوع به سبا په پاکستان کې د هغه هیواد له چارواکو سره هم شریکه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني د افغان سولې د چنګټ په برخه کې د جرمني او نور هیوادونو د هڅو ستاینه وکړه او هغه یو نیک اقدام وباله.
سفر امروز دکتر شتاین مایر یک سفر مهم بر هدف گسترش روزافزون روابط دوستانه و تجدید تعهد برای ادامه همکاری های دو جانبه میان افغانستان و آلمان است.
د جمهوری ریاست خبر پانه وای چې شتاین مایر له ولسمشر اشرف غنی سره هم په دوه اړخیز مسایلو خبرې کړې او شاغلی غنی ته د جرمني د سفر بلنه ورکړې ده. چارواکي وایي د سرپل ولایت د کوهستاناتو او سوزمکله ولسوالۍ ترمنځ د الفا سفید په نوم سیمه چې د سمودی را په دې خوا د وسلوال طالبانو په ولکه کې و بیرته نیولې ده. د سرپل امنیه قمندان محمد اسیف جبرخیل ازادي راډیو ټول چې دغه سیمه د هغو عملیات پر مهال د امنیتي ځواکونو لاسته ورغله چې د سرپل د والی په مشرۍ پیل شوې ده. شاغلی جبرخیل زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې وسلوال طالبانو ته تلفات اوښتي، خو د دقیق ارقامو په اړه ناخبري وښودله. وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي. د ننګرهار ولایت د خوګانو ولسوالۍ سرتاسري شورا په جګړه کې لشکيلو اړخونو وغوښتل چې د ملکی خلکو ژوند ته پام وکړي. د دې شورا مسولینو نن په کابل کې د خبري کانفرنس پر مهال وویل چې د تیرې وې مشره په دې خوا په خوګانو او شیرزاد ولسوالۍ کې د تصفیوي عملیات پر مهال 15 دیش ملکی وګړي وژل شوي او 15 دیش نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار د خوګانو ولسوالۍ قومي شورا دغه څرګندونې پر داسې مهال کوي چې نن په خوګانو ولسوالۍ کې د افغان چارواکو لخوا د اوسپنیز مثلث په نوم عملیات پای ته ورسېدل. له دغو عملیاتو وروسته په ختیځ کې د 201 سیلاب قول اردو قمندان محمد زمان وزیري وویل چې په دې عملیاتو کې ګڼ وسلوال مړه او ټپیان شوي. هغه د ملکي مرګ ژوبلې په اړه راپورونه رد کړل. او د افغانستان د کلو پراختیا وزارت او د کلو پراختیا شوراګانو د رئیسانو ترمنځ د اتیا پروژو د بیرغولو او جوړولو تړون لاسلیک شو. په دغو پروژو کې اسنادي دیوالونه، کانالونه، سربندونه، سرکونه، شونځي او ټولنیز مرکزونه شامل دي چې د 215 میلیون افغانیو لګښت پر راځي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سلیم احمد سالی وړاندې کوي.
د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادی وایي ځواکونه په خپل هیواد کې له شیعه حوثیانو سره د دې لپاره جنګیږي چې د ایران د پراختیا غوښتنې مخه ونیسي. هادی چې د حوثیانو لخوا د پلازمینې صنعا له نیولو وروسته جلا وطنه دی، دا خبره د سودان د سفر په لړ کې وکړه. سودان د یمنی یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف غړی دی. د یمن ولسمشر وویل موږ د یوې داسې جګړې مشري کوو چې اساس یې په سیمه کې د ایران د پراختیا غوښتنې مخنیوی دی. هادی وویل چې اوس د ایران پراختیا غوښتنه په عراق، سوریه او لبنان کې هم دوام لري. د اسلامي دولت ډلې یا داعش له ځانه د خلکو د نارضایتۍ د مخنیوي د هڅو په لړ کې د عراق په یوه لویدیځ شارګوټي کې لږ تر لږه اویا کسان نیولې دي. داعش دا اقدام وروسته له هغې کوي چې پرون د دې ډلې د سختریزو وسلوالو تر ورکې لاندې شارګوټي رتبه کې د داعش پر خلاف یوه کم سابقه مظاهره وسوه. رتبه په انبار ولایت کې پرتا سیمه ده. راپورونه وایي د لسګونو کسانو د نیول کېدو تر څنګ په لسګونو نور چې په هغو کې سیمه ییز قومي مشران هم شامل دي، د سزا په ډول د سړک غاړې څراغونو په پایو پورې تړل سوي چې ولې پرونی مظاهرې ته زمینه برابره کړې وه. په رتبه کې په سلګونو کسانو وروسته له هغې مظاهره وکړه چې د اسلامي دولت ډلې سختریزو وسلوالو د سیمې یو اوسیدونکی چې د داعش یو وسلوال یې وژلې و اعدام کړ. د انبار ولایت ویان هم په رتبه کې هغه مظاهره تایید کړې ده. د سیمې اوسیدونکي اندېښنه لري چې نیول سوي کسان شي د داعش ډلې د وسلوالو لخوا اعدام سي. د عراق په اړه بل خبر ده چې چارواکي وایي پرون د سرحدي ساتونکو د موټرو کاروان د سړک غاړې بم باندې وربرابر سو او 15 عراقي سرتیری یې ووژل. پیشه د اردن پولیس ته څرمه په تربیل سیمه کې سوې ده. چارواکو زیاته کړې چې پرون پلازمینې بغداد ته نږدې هم دوی د سړک غاړې بم چاودنې سوي چې 15 نور کسان یې وژلي او 19 نور یې ټپیان کړي دي. جرمنی، فرانسې او بریتانیا له اروپایي ټولنې غوښتي چې د کډوالو د پراخېدونکي بحران د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه واخلي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر، د فرانسې د کورنیو چارو وزیر او د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر په ګډه نن په یوه اعلامیه خبره کړې او د اروپا جنوب ته د کډوالو د راتګ په برخه کې د ښه پروسس کولو غوښتنه پکښې کړې ده. دوی په خپل بیان کې دروان کال تر پایه په یونان او ایټالیا کې د داسې مرکزونو د ایجاد غوښتنه کړې چې د کډوالو د ګوتو نشانونه پکښې اخیستل کېږي او دوی راجستر کېږي. په دې توګه به چارواکو ته زمینه برابره سي چې ډېره ژر هغه کسان تشخیص کړي چې خوندیتوب ته اړتیا لري. چارواکو پر دې بحران د بحث لپاره په راتلونکو دو اونیو کې د اروپایي ټولنې د کورونیو او عدلي وزیرانو په کچه د یوې ځانګړې غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. د سوریه یو کډوال احمد د مقدونیا په گیف گیلیا سیمه کې چې د یونان پر پوله پراته ده، روټرز اژانس ته وویل اروپا ته سفر داسې دی لکه سړی چې مرګ ته ځان ورکوي. دی وایي دې ته سړی د مرګ خوا ته سفر ویلی سي، نه تفریحي سفر. په یونان کې ډېر داسې زیات بد چلند راسره وکړ. په لومړیو کې چې د کښتۍ ماشین کار پرېښود، د یونان یوې سمندري ګزمې لیدلو خو مرستې ته رانغلل. دوی موږ ډوبېدو ته پرېښودو، اخر پس راپسې د ترکیې د سمندر یوه ګزمه راغله. په زرګونو کډوال چې ډېری یې د افغانستان، بنګلادیش، سوریې او نورو هیوادونو دي، روان کال اروپا ته د تګ د هڅې پر مهال مړه سوي دي. د امریکا احصایې ښیي چې متحده ایالاتو ته د مهاجرت کوونکو چینایانو او هندیانو شمیر تر مکسیکویانو اوښتی دی. د امریکا د احصایې ادارې شمیرې ښیي چې په 2013 میلادي کال کې متحده ایالاتونو ته 1,200,000 تنه بهرنیان په قانوني او غیر قانوني ډول ورغلي دي، چې په هغو کې 1,240,000 چینایان، 1,090,000 هندیان او شاوخوا 1,015,000 مکسیکویان شامل دي. او اوس هم د هوا حالات.
او دا هم د افغانستان د سوستر شهرونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 1.3 شپاړس. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9.4. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 3.3. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 1.21. جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 6.3. ګردیز اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 1.12. او په بامیان کې به هم اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 1.15.
وخت په افغانستان کې 4:00 د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ ویب پاڼه کې کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر کابل ته راغلی او ټینګار یې وکړ چې پاکستان باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې خپله ونډه ادا کړي. اخو د سولې شورا ټینګار کوي چې وروستیو ناامنیو او د جګړو زور اخیستو ته په کتو باید د سولې خبره یوه شیبه هم ونه ځنډیږي.
افغانستان د اوسنۍ حالت کې د خپل جنگ سره روان دی، د دې لپاره د سولې مذاکرات باید یو لحظه هم ونه ځنډیږي.
د هلمند ولی وای چې د مساکله ولسوالی او شمیر سیمه افغان ځواکونو نیولی او د طالبانو د ځپلو لپاره پوره چمتووالی نیول شوی.
هلمند ولایت کې نور هغه پلانونه چې د طالبانو درلود هغه پلانونه به قابل د تطبیق نه وي.
د فاریاب د قیصر ولسوالی ځینې قومي مشران په سیمه دو چارواکو پورې اړوند غیر مسؤوله وسلوال د کورونو په لوټو او د ښځو په زورونی تورنوي.
متاسفانه چې خود سری ملیشه موږ کورو ته ورواچول شو، ځایونه مو وسپه، اته چې تیارې وسو پر سیاسرو.
د نور راپورونو ترڅنګ د هم اوریش د افغانستان د پوهنې وزارت په رسمي توګه د امریکا په مالی لګښت د محلي ښوونځیو پروګرام پرانیست. د پروګرام دویم نیمایي تر ډیره د روغتیا ژوند شته تر ډیره پورې د ورکو شوي اسانو خپرونې ته ځانګړې شوې. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وای پاکستان باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې خپل ونډه ادا کړي. فرانک والټر شتاین مایر نن یکشنبه د افغانستان له بهرنیو چارو وزیر سره په یو ګډه خبري غونډه کې ویل چې خپل د غوښتنه په پاکستان ته د سبا ورځې په سفر کې له پاکستانی چارواکو سره مطرح کړي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وای پاکستان باید د هغو کسانو پر وړاندې چې په افغانستان کې جهاد اعلان کړي خپل د عمل پلان روښانه کړي. قسیم سولمل د راپور له جزئیاتو سره.
په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې په وروستۍ کې تر یو بریده خړ پړسوي، جرمني له پاکستان څخه غواړي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالان ته د وینا پر مهال په ټینګار سره وویل چې د سولې خبرې باید ونه درول سي او په دې برخه کې د ولسمشر اشرف غني هڅې وستایلې. نوموړي زیاته کړه چې له پاکستانه به غواړي چې د سولې د پروسې د دوام لپاره همکاري وکړي.
افغانستان پاکستان سو انا انسپانونګ کومټ
دی وی هله ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې شې او جرمني له پاکستان غواړي چې د سولې په خبرو کې خپل ونډه ادا کړي. همدا موضوع په پاکستان ته د سبا ورځې په سفر کې له پاکستانی چارواکو سره مطرح کړم. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر چې د یکشنبه په ورځ د افغانستان او جرمنی د دوستانه اړیکو د سلمې کلیزې د لمانځل لپاره کابل ته راغلی وویل چې هیواد یې چمتو دی تر دې وروسته هم له افغانستان سره خپلو دوستانه اړیکو ته دوام ورکړي. د دغه ورځ ویل چې ټاکل سوی راتلونکي میلادي کال په بروکسل کې د لندن او توکیو د کنفرانسونو په دوام یوه غونډه د افغانستان په اړه جوړه سي. جرمنی د طالبانو له رژیم وروسته په افغانستان کې د ایساف په چوکاټ کې 15350 سرتیری په افغانستان کې لرل او د 14 کلن پوځي ماموریت په جریان کې 850 سرتیری وشل سول. په همدې حال کې د افغانستان بهرنی چارو وزیر صلاح الدین ربانی په یاد خبري غونډه کې ویل افغان حکومت د سولې په پروسه کې د جرمنی او نړیوالي ټولنې د منځګړیتوب هرکلی کوي. د په مشخصه توګه له پاکستان څخه وغوښتل د وسلوالو پوړاندې خپل د پلان خپل د عمل پلان روښانه کړی چې په افغانستان کې جګړې کوي. د وی مشله پاکستان غواړو ژر تر ژره د روښانه کړی چې دغه کسان په وړاندې د غیوات د عمل پلان څه دی چې په افغانستان کې جهاد اعلان کړی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر دغه رسول چې په افغانستان کې به د جرمنی د راتلونکي ماموریت په اړه د غیوات پارلمان په راتلونکو څو میاشتو کې تصمیم ونیسي.
بلې، په راپور کې مو ولیدل چې د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وای پاکستان باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې خپل ونډه ادا کړي. د سبا د البته نن فرانک والټر شتاین مایر نن کابل ته راغلی او تمه د سبا پاکستان ته سفر وکړي او خپل د غوښتنه مطرح کړي. اوس مهم را شو د سولې علي شورا خبرو ته. د سولې د علي شورا یو لوړپړی چارواکی وایي د هیواد اوسنی وضعیت ته په پام سره د سولې خبرې باید ونه ځنډول شي. حاجی عزیز الله دین محمد دغه سرګندونې د یکشمې پر ورځ په کابل کې د افغانستان د سولې د پروسې د علمي ارزونې په کانفرنس کې وکړي. خو د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د افغانستان د سولې پروسه یو ناسم لور ته په حرکت ده او هیڅ لاسته راوړنه نه لري. اجمل تورمن په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په داسې حال کې چې ویل کېږي د تیرو څو کلونو په موده کې د افغانستان د سولې په پروسه نږدې 800 میلیونه ډالر لګېدلي او لاسته راوړنه نه لري، خو د افغانستان د سولې علي شورا د سولې د خبرو په پیلیدلو ټینګار کوي. د دغه شورا یو لوړپوړي چارواکي حاجی عزیز الله دین محمد د یکشنبې په ورځ په کابل کې د پښواک خبري اژانس لخوا د افغانستان د سولې د پروسې د علمي ارزونې کانفرنس ته وویل چې د افغانستان اوسنی وضعیت ته په پام سره د سولې خبرې باید ونه ځنډول شي.
افغانستان د اوسنۍ حالت چې دی د کوم جنگ چې روان دی د لپاره د سولې مذاکرات باید یو لحظه هم ونه ځنډي. د لپاره د کوم جنازي روان دي او د کوم جنگ کې کوم رانه کې کوم خلکو ته توان نه رسیږي. د جنگ مسله د خبرو د لارې حل کول د لپاره کوشش هر لحظه پکار دی. دا که په پاکستان کې وي که دا په بل ځای کې وي دا کوشش باید وشي تر څو پورې چې بیا د مذاکراتو مخه خلاص شي.
دا څرګندونه په داسې حال کې کی چې د سولې لمړی پړاو خبرې شاوخوا دوه میاشتې مخکې په پاکستان کې ترسره شوې، خو دوهم پړاو خبرې چې ټاکل شوې و بیا په نوموړي هیواد کې جوړې شي، د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ د خبر په خپرېدلو سره لغوه شوې. دا په داسې حال کې چې د پژواک خبري اژانس یو څېړنیز راپور چې دغه یو ورځنی کانفرنس کې خپور شو، دا ښیي چې د ډیرو لګښتونو سره سره د سولې پروسې کومه لاسته راوړنه نه درلوده. د پښواک خبري اژانس مسول دانش کړو خیر خبريالانو سره په خبرو کې ویل چې د دغه څېړنې موندنې ښیي چې په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان د سولې په پروسه له 202 میلیون ډالر څخه زیاتې پیسې لګیدلې دي. د پښواک خبري اژانس دغه راپور چې د افغانستان په څلور دیش ولایتونو کې له 350 کسانو سره د مرکو پر مټ چمتو شوی ښیي چې خلک د سولې د پروسې په وړاندې بې باور شوي دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د سولې پروسه یو ناسم لور ته په حرکت کې ده. د چارو شنونکي شاه الله فرید ازادۍ رادیو ته ویل چې دغه پروسه هیڅ لاسته راوړنه نه لري.
پروسه بر سول وجود داره، ولی از دیدگاه
د سولې لپاره بهیر شته، خو زما پاند چې سم لارې نه ده وهلې. هغه مهال من ویلې شو چې د سولې شورا سم لور ته حرکت کړی چې یو لاسته راوړنه ولري او د افغانستان هر وګړی خپل ځان په امن کې احساس کړي.
دا په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د سولې پروسې د کمې ترڅنګ لاسته راوړنې هم درلودې. د سیاسي چارو یو شمېر نور کارپوهان وایي د سولې خبرې به هله نتیجه ورکړي چې د سولې پروسه په یو ملي پروسه بدل شي. دوی ټینګار کوي چې کوم کسان د سولې د پروسې په سر کې دي باید بې پرې وي او یو د تطبیق وړ علمي طرحه په لاس کې ولري.
وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې او 14 دقیقې شوې. د هموریچ د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزن رایس چې د مهال په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره کتلی او په شمیر دوړخیزو او سیمایزو موضوعاتو ورسره خبرې کړې دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې میرمن رایس او نواز شریف د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه هم خبرې کړې دي. ښاغلی شریف د ملي امنیت سلاکار ته ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د تلپاتې سولې غوښتونکی دی او په دې لړ کې به خپلې مرستې جاري وساتي. په دې اړه تفصیل د زبیح الله شفق راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې له صدر اعظم نواز شریف سره کتلی. په دوړخیزو سیمه ایزو اړیکو د افغانستان په وضعیت او له هند سره په رامنځته شوي کړکېچ ورسره خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره د شنبې په ورځ ناوخته اسلام آباد ته راغلی ده. د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف له دفتر د یکشنبې په ورځ یو خبر شوی بیان رسنیو ته ویلي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار د نواز شریف سره د لیدنې پر مهال په دوه اړخیزو اړیکو سربیره د اسلام آباد او دلی او اسلام آباد او کابل ترمنځ په اړیکو هم خبرې کړې دي. د راپورونو له مخې نواز شریف له رایس سره د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه هم غږېدلی او ټینګار یې کړی چې پاکستان په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات غوښتونکی دی او دې هدف ته د رسیدو لپاره به خپلې مرستې جاري وساتي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار په داسې وخت کې اسلام آباد ته راغلی چې په دې وروستیو کې د پاکستان او هند ترمنځ پر ګډه پوله د ډزو پېښې ډېرې شوې چې په نتیجه کې دواړو خواوو ته ولسي وګړي وژل شوي دي. په عین حال کې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ هم خپلمنځي اړیکې چې د پخوا په پرتله ښې شوې وې تر هغې وروسته ترینګلې شوې چې په کابل کې تر وروستي بریدونه ډېر شوي او افغان چارواکو پاکستان د طالبانو پر ملاتړ تورن کړی دی. خاغلی شریف د سیمې د امنیت او سولې لپاره د پاکستان او امریکا ترمنځ پر پیاوړو دوه اړخیزو اړیکو ټینګار کړی او همدارنګه د ملي امنیت سلاکار په دې وروستیو کې له هند سره پر پوله له رامنځته شوې وضعیت هم خبره کړې ده. د صدر اعظم شریف له دفتر خبر شوی بیان همدارنګه وایي چې میرمن رایس په سیمه کې د تروریزم د مخنیوي او له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو د پراختیا په لړ کې د پاکستان هڅې ستایلې دي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار بنند پاکستان د پوز لوی درستیز او ځینې نورو چارواکو سره هم وګوري او په دوه اړخیزو او سیمه ایزو اړیکو باور سره خبرې وکړي. د یادونه وردا چې سیاسي چارو کارپوهان اسلام آباد ته د امریکا د ملي امنیت سلاکار سفر مهم ارزوي وایي چې خای نوموړي بعد پاکستان له سیاسي او پوځي چارواکو سره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو ځنډیدل لړۍ او همدارس په ځینې نورو سیمه ایزو مسایلو غږیږي.
ازادي راډیو لاونه ترو وورزی پونه کې
د هلمند ولی وای د مساکله ولسوالی یو شمیر اداري سیمه چې وسلوانو نیولې وي برته افغان ځوکونو نیولې دي. هغه خبرلارن ته ویل په مساکله کې تر تصفیوي عملیات وروسته په ټولو نام نسیمو کې عملیات وکړي. په دې اړه الیاس ته ریپورت جوړ کړه.
د هلمند ولی مرزا خان ریمی سره لدی چې د مساکله ولسوالی سکوت خبر رات کړ ویل هغه سیمه چې د افغان ځوکونو څخه د جګړې تاکتیک د پښاتک پر مهال وسلوالو ته پاتې شوی تیر شپه نه وخت برته افغان ځوکونو له خوا نیول شوی دي. هغه خبرلارن ته ویل د مساکله ولسوالی د رسمي چې د افغان ځواکونو د لاس وټلې تیر شپه 2 بجې بیرته نیول شوې دي. هغه وویل وسلوال پلان لري یو شمیر ولسوالۍ تر خپل تصرف لاندې راولي، خو افغان ځواکونه وسلوال پرې نږدي چې په هلمند کې خپل پلانونه تطبیق کړي.
هلمند ولایت کې نور هغه پلانونه چې دی طالبانو درلود هغه پلانونه به قابل د تطبیق نه وي، خاص تدابیر نیول شوي دي او په هر نقطه کې چې دښمن وغواړي بیا کوم مشکل ایجاد کړي ډېر قاطعانه به ورسره برخورد وسي. او موږ زه خپله خبره بیا تکراروم، موږ له حالت د دفاعي نه حالت تعرضي ته وتلي یو.
میرزا خان رحیمي وویل د عامو خلکو معلومات ښیي چې د مساکله په اوسنیو بریدونو کې د وسلوالو د جنګ لومړۍ کرښې د یو شمېر بهرنیو جنګیالیو لخوا اداره کېږي. هغه زیاته کړه په دې جنګونو کې پاکستانیان، عرب، چچن او ازبک وسلوال برخه لري. میرزا خان رحیمي وویل په عملیاتو کې چې د مساکله د لاسوتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره د تیرو څو ورځو راهیسې روان و، شاوخوا 300 وسلوال وژل شوي دي. د دیرش افغان سرتیرو د مرګشوبلې خبر هم ورکړ. ولی د مساکله په عملیاتو کې د ملکی کسانو د مرګشوبلې خبر رد کړ.
خوشبختانه تلفات ملکی خلکو ته نسته، تلفات موږ متاسفانه د قوای مسله تلفات په مجموع کې شهید و زخمی 3 نفر لرو او د دښمن تلفات د سهار سما یاداشت وکوت او بعض منابع ملکی خلکو نه له عامو خلکو نه سمه اورو له 300 زیات د دښمن تلفات زکات همسایه ولایتو ته هم د دې مړي انتقال شوي دي. او دا سهار ماته صلیب سرخ ویل چې دی 200 تابوته په اطراف د مساقله کې هلته مړي ورسره دي.
که څه هم څو ورځې وړاندې داسې خبرونه خپره شوه چې په مساقله کې د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا ګډ هوایي بمبارونه شوي دي، خو د هلمند والي ویل تر اوسه د بهرنیو ځواکونو څخه مرسته نه ده غوښتې. هغه ویل د مساقله ولسوالۍ د ټولو سیمو تر تصفیې وروسته به د هلمند په هغو سیمو کې چې ناامن دي عملیات وکړي. والي وویل اوس هم په خانشین کې د وسلوالو په ضد د افغان ځواکونو لخوا څو ورځې وړاندې پیل شوي عملیات دوام لري.
تر اوسه هغه ضرورت سید خارجانو ته سوی هغه ضرورت نه ده سوی د ټول فعالیتونه نظامي سوی دي، صرف صرف افغاني قواو په واسطه سوی دي. ټول هغه ولسوالۍ چې ناهم ندي خاص پروګرامونه ورته نیول سوی دي او بعضې ولسوالۍ چې لا تر اوسه ناهم ندي هغه هم انشاءالله بعضې تدابیر خاص نیول سوی دي.
د یادونې وړ ده چې تر اوسه د مساکله د بیرته نیولو په اړه وسلوالو طالبانو ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي. محمود الیاسی د ازادي راډیو هلمند.
و مورد چې د هلمند د مساکله ولسوالۍ شمیره د ریسمي بیرته افغان پوځیانو نیولې او د ولایت والی میرزا خان رحیمی ویل چې د طالبانو د مخنیوي لپاره دوی سم پلانونه ترتیب کړی دي. اوس به هم ورشو ننګرهار ته. په ننګرهار کې اوس سپنیز مثلث په نامه یو میاشتنی عملیات نن پای ته ورسېدل. امنیتي چارواکي وایي په دې عملیاتو کې څه باندې 250 وسلوالو ته مرګجوب لاړولي او په دې اړه شاه محمود شینواری لسمي دا رپورټ شالېګل.
هغه عملیات چې پوره یو میاشت وړاندې د ننګرهار په خوګیانو، شیرزاد او حصارک ولسوالیو کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا پیل شوي وو د یک شمې پر ورځ پای ته ورسېدل. د دې عملیاتو د پای په مراسمو کې چې په خوګیانو ولسوالۍ کې ترسره شو په ختیځ سیمه کې د 201 سیلاب کل اردو قومندان جنرال محمد زمان وزیر وویل چې په دغه ولسوالیو کې د وسلوالو شتون کابل، لوګر او ننګرهار ولایتونو لپاره ستر ګواښ و او په همدې موخه دغه عملیات ترسره کړل چې په خبره یادې ولسوالۍ د وسلوالو شتون څخه پاک کړي. د ویل دې عملیاتو په جریان کې څه د 250 وسلوالو تمرګجوب لاوختي
ټول ځای دي مخالفینو دي وجود نه تصویر کو هم په مسجد دی لارې کې هم په مسجد دی ساره کې او ساره کې هغه سپارل شوی وظیفې چې موږ ترا کړ شوی او د موږ دنده و دا هغه ساته ورسو. دوی د ماینونو نه ډیر کار اخیسته او چې موږ اضافه دی او سلو 50 ماینه د دوی کاشف او تطهیر کړ ولس ماینو انفجار وکړو نور یو سلو 50 کسه د دوی مریدي په دې عملیاتو کې یو سلو 12 کسه د دوی چاپیان دي. د دوی نه موږ بیا نه فرض ژوندۍ ونیول چې هم امنیتي ارګانونو ته سپارل دي.
نوموړي وویل د دولت وسلوال مخالفین دوی سره د مخامخ جګړې توان نه لري او په ځای ځای سیمو کې د ماینونو ښخولو څخه استفاده کړې وه چې په دې جریان کې 14 تن امنیتي ځواکونه هم وژل شوي او 3 تن نور زخمیان دي. بلخوا د ننګرهار امنیت قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد وویل چې د دې عملیاتو په جریان کې په حصارک ولسوالۍ کې 14 امنیتي پوستې جوړې کړې او د محلي پولیسو په شمیر کې زیاتوالی هم راوست.
په خاص ډول په حصارک کې موږ 14 امنیتي پوستې چې د هغو لپاره مشه استقامت برابر کړل، د هغو پولیسو پر سربیره باندې 13 لپاره محلي پولیس نور جس پرچ په محل کې متعلم تربیان شروع دي.
نوموړي وویل دوی په پام کې لري چې یو شمېر نور ولسوالۍ لپاره هم محلي پولیس اضافه کړي او دا رنګه د داعش د وسلوالۍ ډلې ځپلو لپاره هم چمتووالی لري.
د په ډیر اندازه تعداد ان شاء الله محلي پولیس هم په حسارک هم په شیرزاد او هم په خوګیانو هم په دیبالا او په خاص ډول د چند لپاره ډیر زیات شي چې د دهش پر ضد بالتموج ډیر سخت گزارونه د دهش تور کوچی هم مناطق هم په اند ډیر نږدې پلان کې به هغه صحیح تسبیح
هغه سرتیری چې د جګړې په لومړی کرخه کې جنگيږي په ټولو هیوادوالو غږ وکړ چې دوی سره د وطن په ساتنه کې مرسته وکړي
د وطن خدمت په هر مسلمان باندې فرض دی چې هر ملک وادان دې زموږ اساس ملک روان دي باید مونږه کو شخصي دي کې نظامی دي کار اورګان دي باید خپل وطن خخ کولې خدمت وکړو چې داسې خدمت وکړو چې خپل مور غوندي د خپل خاور خدمت وکړو او چې هر څه هر ځای کې دشمن مخ شي دشمن له شکست ورکو دشمن له ماته ورکو دی خاور نه ورکو
دشمن سره جنگي کو چې څو وخت من دشمن د ماین نه وړ نه وي پوه شي به دا ور نه دی فرازونه اوس هم تلې پوه شي شرزاد رسول الله کې د توګه او وظیفه عملیاتو ساده اول کې پراته پوه شي بس عمل تاسو او هغه د سن د طالبان نه دي چې د صحیح جنگ کې به شي بس راشي او دغه تکای نور تختی
په ورته وخت کې د وسلوالو طالبانو وین زبیولا مجاهد ازادي راډیو ته پرستولي برخنالی کې ویلي چې په یادو عملیاتو کې دونه ویتنو امنیتي ځواکونو ته مرګجوب لاړه ولی او څلور وشت راډی رینجر او ټانګونه ویجاړ کړي خو امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو دغه داوی به بنسټه بولی
سوله او ملي یووالی د هر ولست د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ یو شمیر قومي مشران تور پوری کوي چې د دیو ولسوالۍ چارواکو پوری اړوند غیر مسؤوله وسلوالو کسانو کورونه چورکړي او په خزو ایجنسی تیری کړي ارباب سروچ یو شمیر نور قومي مشران هم ورسره ملو د یک شمې پروس په خبري غونډه کې ویل دوی سره د خپل ادعا په اړه کره اسناد هم موجود دي خو د قیصار سرپرست ولسوال د اداره د بیا وایي چې د طالبانو د صد چې خلک د حکومت پر وړاندې تحریک کړي د نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پراپور کې
د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ یو شمیر قومي مشران چې د عدالت غوښتنې لپاره کابل ته راغلي وای چې غیر مسؤول وسلوالو په کورونو يرغل کړي مالونه یې لوټ کړي کورونو ته یې ورچولي او حتی په خزو ایجنسی تیری کړي دي د یادو قومي مشرانو په استازیتوب ارباب سرور د یکشنبه پورس په یو خبري ناشته کې وویل چې غیر مسؤول وسلوال د قیصار سرپرست ولسوال رحمت الله او د دې ولسوالۍ په سرپرست امنیه قومندان نظام پورې اړوند دي
متاسفانه چې خود سری ملیشه دو غټ کومندانان زموږ کوروته غیر ټاک چې نه د طالب جنگم نو زموږ کوروته وار ور واچول سو زاینه مو وسپه اته چې تیرای وسو پر سیاسرو غریب او مظلوم ولس باندې چا مخونی و یراته تل چا مخونی و بل ولایت چا و چولوته چا و دشتوته چې خپل ځان د دغه ظالمانو د دمه صفه خپل ځانونو خوندي وساتي
خغلی سرور د ملي وحدت حکومت لمشرانو وغوښتل چې باید تیری کوونکو ته له قانون سره سمه سخته سزا ورکړي د قیصار ولسوالۍ قومي مشرانو یو شمیر عکسونه او ویډیوګانې هم د اسنادو په توګه چې د کورونو سزول پکې خودل کیږي له رسنیو سره شریک کړل په دې وروستیو څو میاشتو کې د فاریاب ولایت په جنو ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو له افغان امنیتي ځواکونو سره سخت جګړې کړې چې ځینې سیمې هم لاندې کړې دي له همدې امله د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له وسلوالو طالبانو سره د جګړې لپاره فاریاب ته تللی وو د قیصار اوسیدونکو ویل چې سیمویزو وسلوالو کوم چې له افغان امنیتي ځواکونو سره یو ځای د وسلوالو طالبانو په ضد په جګړه کې ښکیل دي دوی نه پرېږدي چې خپل شکایتونه د جګړې په سیمه کې تر حکومتي چارواکو ورسوي بلخوا د قیصار سرپرست ولسوال د قومي مشرانو تورونه ردوي او وایي چې دا د طالبانو د سیسی دي چې خلک د حکومت پر وړاندې تحریکوي سرپرست ولسوال رحمت الله ل ازادي راډیو سره په خبرو کې ل زیانمنو کورونای وغوښتل چې خپل اسناد له دوی سره شریک کړي
دای
وای موږ یوازې د طالبانو ضد یو امکان لري چې موږ له طالبانو سره جوړ ووسو له همدې امله ل موږ بدوړي نو وسلوال کسان لرو چې جګړه پرې وکړي نه اسکار لرو چې د خلکو په کورونو کې واچو چې خدای مکړه تیری وکړي په بشپړ ډول د خبرې درست نه دي ټولې غلطي دي دوی دروغ وایي د قیامت پر ورځ دي د دوی لاسونه وي زمونږ د غاړوي په ورته وخت کې په قیصار ولسوالۍ کې د شو اداو د پلټنې په هدف یو حکومتي پلاوی سیمه ته رسیدلې او دا محل په چړنو بوخته دا په داسې حال کې ده چې وخت نا وخت د افغانستان په شمال کې خلک له غیر مسؤولو وسلوالو ډلو څخه شکایتونه کوي او وایي چې دغه ډلې له خلکو سره زور زیاتی کوي د امنیتي چارو کارپوهانو حکومت سپارښتنه کوي چې افغان امنیتي ځواکونه د پیاوړي کړي څو په سیمه کې د خپل سرو غیر مسؤولو وسلوالو ډلو چې د خلکو د زورونې لامل ګرځي مخه ونیسي
ژورنالیزم
ژوند.
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي.
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ بزمګه کینو.
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. آزادی رادیو د خبرونو د اوریدلو لپاره آزادی رادیو ټکی اورګوي پانی ته هم او ورشي. وخت په افغانستان کې 4:30 دقیقې دی. سید کمال شریف ته ورکو چې د افغانستان سیمه نړۍ مهم لاند خبرونه وي.
د جرمني د بهرنی چارو وزیر له پاکستان څخه ورتل چې د افغان سولې د تامین په برخه کې خپل وند تر سره کړي. چارواکی وای د سرپل ولایت د کوهستاناتو او سوسمکله ولسوالۍ ترمنځ د لفسپیټ په نوم سیمه چې د سمو دیره په دی خو د وسلوال طالبانو په ولکه کې و بیرته نیولې ده. د ننګرهار ولایت د خوګانو ولسوالۍ سرتاسري شورا په جګړه کې لشکيل اړخونه ورتل چې د ملکی خلکو ژوند ته افهام وکړي. د پاکستان بلوچستان ته نږدې د وسلوالو پر هوایي میدان د وسلوالو په یو حمله کې دوه تنه وژل شوی دي. جرمنی، فرانسې او بریتانیا لورپای ټولنې غوښتي چې د کډوالو د پراخیدونکو بحران د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه واخلي. او د الجزیرې ټلویزیون خبريال پیټر ګریس د مصر له ولسمشر عبد الفتاح السیسی غوښتي چې د ده او دوه نور همکارانو ته عفو وکړي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 دقیقې دی. تاسو ازادي رادیو ته غوږیست. د افغانستان د پوهنې وزارت په رسمي توګه د امریکا په مالی لګښت محلي ښوونځیو پروګرام پرانیست. د پوهنې وزیر وایي چې دغه پروګرام د 4 کلونو لپاره دی او په ترڅ کې به په 1,500 پروتو ولایتونو کې زر محلي ښوونځي جوړ شي. په کابل کې د امریکا سفیر دغه اقدام مهم بولي او ژمنه یې کړې چې د دې پروګرام د عملي کېدو لپاره به له افغانستان سره 15 میلیونه ډالر مرسته وکړي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د پوهنې وزارت دا چې هڅه پیل کړي چې د لرو پرتو او ناامنه ولایتونو هغو ماشومانو ته د زده کړې زمينه برابر کړي چې له خوندزیو څخه محروم پاتې دي. دغه وزارت په همدې هدف د یک شمه پورات د محلي خوندزیو پروګرام پرانیست چې له مخې به یې له زده کړو محروم ماشومانو ته په جماعتونو، کورونو، مېلمستونونو او نورو عامه ځایونو کې د زده کړو زمينه برابرېږي. د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي وویل چې دا محل 3.5 میلیونه ماشومان زکړو ته لاسرسي نه لري او دوی هڅه کوي چې د محلي خوندزیو لاره دغه ستونزه هوار کړي.
هدف اساسي از تاسیس مکاتب محلي
د محلي خوندزیو د جوړولو اساسي هدف دا دی چې له خوندزیو څخه محروم ماشومان ته د زده کړې زمينه برابر شي. په دې پروګرام کې بل خوندزیو څخه شاوخوا یو لک محروم ماشومان ته د زده کړې زمينه برابر شي. موږ به دې پروګرام ته زر خوندکي استخدام کړو او دا پروګرام په زرو کلو کې عملي کړي.
خاغلی بلخی زیاته کړ چې د محلي خوندزیو دغه پروګرام د 4 کلونو لپاره په 1,500 ولایتونو کې عملي کیږي او نوموړي په دې برخه کې د هلمند، بامیان، بادغیس، دایکونډي، کندهار، پکتیا، پکتیکا، اورزګان، زابل او غور نمونه یاد کړل. محلي خوندزی په هغو سیمو کې جوړیږي چې د پوهنې وزارت له رسمي خوندزیو څخه فاصله لري. په دې خوندزیو کې له زده کړو محروم ماشومان تر دریم ټولګي پورې زده کړې کوي او بیا د پوهنې وزارت لخوا په رسمي خوندزیو کې جذبيږي. د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې په کلیو او باندو کې خلک نجونو ته اجازه نه ورکوي چې په لری فاصله کې خوندزیو ته ولاړ شي او دوی د محلي خوندزیو یو اساسي هدف دا هم یادوي چې نجونو ته هم د زده کړې زمينه برابر شي. په کابل کې د امریکا سفیر مايكن مکنلي هم د محلي خوندزیو پروګرام د زده کړو د دودولو لپاره مهم وباله او وی ویل چې هیواد د دې پروګرام له عملي کېدو سره 15 میلیونه ډالر مرسته کوي.
نن موږ پر داسې یو پروژې بحث کوو چې ټولو افغانانو ته د زده کړې اسانتیا یقیني کوي. ټولو ته د زده کړې زمینه برابرول د ښه او باثبات راتلونکي لپاره ده. له بده مرغه د ناامنۍ او فاصلو له امله ټول افغان ماشومان زده کړو ته لاسرسی نه لري. په همدې هدف امریکا په افغانستان کې د محلي ښوونځیو په برخه کې 15 میلیونه ډالر پانګونه کوي.
د محلي خوندزیو د پروګرام د پرانیستو پر مهال د یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق استازي هم ډاډ ورکړ چې د دې پروګرام په عملي کېدو کې به مرسته کوي. پوهنې وزارت په داسې حال کې د محلي ښوونځیو پروګرام پیلوي چې څه موده وړاندې سیګار په دې وزارت کې له اداري فساده پرده پورته کړه او حکومت هم یو پلاوي ته دنده سپارلې څو دا تورونه وڅېړي. د پوهنې وزارت مسؤلین بیا وایي چې د محلي ښوونځیو پروګرام به له نږدې وڅاري او هڅه کوي چې په دې برخه کې د هر ډول فساد او درغلیو مخه ونیسي.
تاسو د ازادي راډیو له لارې واورېدل چې د افغانستان د پوهنې وزارت په رسمي توګه د امریکا په مالي لګښت محلي ښوونځیو پروګرام پرانیست. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونو ته غوږدو. په بخښنې سره چې لږ په ځنډ درته خبره شول.
د افغانستان د فوټبال د غوړل یک د څلرم د ورسیالې په درېم لوبه کې د میون اتلانو او طوفان هاري رود دوه د دوه پوړاندې لوبه مساوي کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون غړي روح الله راستکار ازادي رادیو ته وویل چې دا سیالې د څلور ټیمونو په شمول په دوه ګروپونو کې جوړې شوې دي چې هر ټیم به درې لوبې ترسره کوي او په پای کې به له هر ګروپ څخه دوه ټیمونه نیمه پای لوبې ته رسیږي. شاغلی راستکار زیاته کړه لدې مخکې د پنځم په ورځ د سیمرغ البرز ټیم درې د دوه پوړاندې شاهيني اسمايي ټیم ته ماتې ورکړه او همدارنګ د جمعې په ورځ د باسین صفه او د کابان هندوکش ټیمونو په خپل کې سره لوبه یو د یو په مقابل کې مساوي پایته ورسول. ټاکل شوی د افغانستان د مالولینو د کرکټ ملي ټیم د آسیا د کرکټ په سیالۍ کې د ګډون په هدف نن له غرمې وروسته بنګلاديش ته سفر وکړي. د افغانستان د کورنی کرکټ مسول نظیم چار عبدالرحیم زی ازادي رادیو ته وویل په دې سیالۍ کې به د افغانستان ټیم د پاکستان، سریلانکا، هندوستان او بنګلاديش له ټیمونو سره لوبه وکړي. د شاغلی عبدالرحیم زی په خبره کې د افغانستان د مالولینو د کرکټ ملي ټیم لوبه وګټي دغه سیالۍ نیمه پایلوبې ته بلار پیدا کړي او د یو لس ورځې لپاره به په بنګلاديش کې پاتې شي. د راتلونکي سیشن په ورځ افغانستان او پاکستان لوبډلې لوبه سره کوي او ټاکل شوی د افغانستان د نوو ځوانانو د هاشیارا کراټې ټیم په نړیوال سیالۍ کې د ګډون په هدف راتلونکي میاشت قزاقستان ته ولاړ شي. د دغه فدراسیون مرستیال وحید احمد جویا ازادي رادیو ټول دغه ټیم باندې یک شنبه د بدني روزنې د ریاست او دغه فدراسیون د رئیس په مرسته معرفي شي. د شاغلی جویا په خبره دی وی میاشت لپاره به دغه ټیم د دهمزنګ په مرکزی کلب کې قرنټین شي. ویل کیږي چې دا د افغانستان د نوو ځوانانو د هاشیارا کراټې لومړی سیالۍ دی چې جوړیږي.
د خوست سوداګر وایي چې د غلام خان بندر تر موقتی تړل کې دورسته په یادولایت کې سوداګریز کاروبار به ګټي شوی دی. دوی جاتوی لوی پکتیا د جلغوزو او چارمغز په ګډون یو شمیر وچی میوي لري. خود ساتلو لپاره په خوست کې سړی خونې نشته نو دوی له ناکاموي چې نو دوی له ناکامو چې میوي بهرنیو سوداګر ته په قسطونو ورکوي او له دې کابل د دوی شخصي او د افغانستان ملي پانګې ته زیان رسیږي. نجیب الله خیل په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د خوست پنګوال سوداګر او دکاندارن وایي چې اوسمهال د دوی لخوا یاد ولایت ته پلیری او قاچاقي لارو د مالونو لیک درالیک د دوی سوداګریز کاروبار ته زیان اړوي او د پخوا په پرتلې ګټه وټه لګه شوې ده. دوی زیاتوي چې د سړو خونو د نشټوالي لقبل د دې ولایت وچه میوه هم خو بازار نه لري ځکه د افغانستان میوه د پاکستان لاره د نړۍ لیري او نږدې بازارونو ته صادرېږي او په دویم لاس د تجارت ګټه ډیره لګوي. د خوست خار یو تن سوداګر غونچګل ویل چې په میرانشاه کې د پاکستان پوز عملیات له پیل دوه وروسته چې د غلام خان بندر لارې د موقت وخت لپاره تړل شوی او د خو سوداګر له ناکامه په قاچاقي او لری لارو کاروبار تړ شوی مالونه ورته په لوړه بیه تمامېږي او مناسبه ګټه نه کوي.
اته جارون چې پاکستان د مولینا وردوي سمه توګه نشي وردولای ست سوند مشکلات سره مخامخ دي. مولینا جرسي په ډېر ورته مات ورته تمامېږي یلم دا غوډه دا لارې وسون نوڅو برابر شي چې د خلک مشکل ستیند حل شي.
د لوی پکتیا او خوست له غرونو څخه د افغانستان د وچې میوه په ځانګړي ډول د جلغوزو ډیر حاصلات ترلاسه کیږي. د جلغوزو یو تن سوداګر مساجان زدران وایي کله افغانستان په اول لاس جلغوزي د نور نړۍ بازارونو ته صادر شي نو لوی خو به ګټه ډیروي او بل لوري ته به د نړۍ معتبر اسعار افغانستان ته راځي او په دې سره به ملي پانګل وړيږي.
د خوست د وچې میوه چې دغه جمله د نغړځي کاروبار دی چې په خوست کې سړخونه نشته زموږ د خوست د وچې میوه سوداګر مجبور دي چې په اقساط د پاکستان سوداګرو ته خپل مالونه ورکړي. جنجالونه موږ ته پاتې کیږي او پیسې د غوي سره ستوي او خارجي اسعار لکه ډالر لکه نور خارجي اسعار لکه یورو دوی واردوي او دغه واردول د اسعار موږ ته لوی ضربه ده.
مدني فعال فیض الله غمخور د خوست اداره خصوصي سکتور ودی او پرمختګ ته پونه پاملرنې تورنوي.
وخت په افغانستان کې څلور بجې او نه هدیر دقیقي از موږ خبری راپورونه همدلته ختمی گلدی ورسته د ورکو شویزانو پروگرام در تخبرو.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می اومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، دا دې بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګران اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه، ایس ایم ایسونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې مونږ ته یو ایمیل هم را رسیدلی دی او د دې په څنګ کې یو ورک شوی عزیز هم پیدا شوی چې اوریدونکي ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوئ. ډېر به مونږ زنده ورځې چې دا پروګرام یو ځای سره واورو. گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوئ، کولای شئ چې په دوغو شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د مونږ د تلیفون شمیره ده 0000 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0000 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0000 2 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته وګیاست. ګران اوریدونکو، راځي چې د پروګرام په پیل کې د محترم احسام الدین ایمیل تاسو ته در ولولم. د خپل ایمیل کې مونږ ته سلامونه وایي چې سلامونه ته وعلیکم سلام وایو. بیا لیکي د محمد حسن په نامز مونږ د کورنۍ یو غړی ورک شوی دی. د روژې په 14 نیټه یو اعلان ستاسو د راډیو له لارې خپور شوی دی کنه دی چې یو سړی خان محمد حسن د میراجان زوی د هلمند د سنگین اوسیدونکو معرفي کوي. آیا په دغه نامه ورک شوی اعلان تاسو له ازادي راډیو نه خپور کړی دی او کنه؟ د تاسو د ځواب په هیله. ګران وروره احسام جانه، موږ په ازادي راډیو کې داسې یو تلیفوني پیغام نه دی خپور کړی. ما د ازادي راډیو په آرشیف کې د محمد حسن په نامه داسې تلیفوني پیغام پیدا نه کړ چې له ازادي راډیو نه به خپور شوی وي. خو خیر، بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام راولېږئ، موږ به یې خپور کړو، کیدای شي چې پیدا شي. نو ګران دوستانو، تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د پروګرام په دې برخه کې راځي چې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور ازادي راډیو ته رالېږلی دی او ویلي دی چې د سخیدات په نامه د یو ورک شوي شخص په هکله معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
د هر څه د مخه سلامونه او احترامات د ازادي راډیو ټولو قدرمندو عزت سره نږدې اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه محمد ایمال رحمت د رحمت الله رحمت زوی د لغمان ولایت د غلام خان کلی اوسیدونکی. تقریبا درې کاله زیات حکم کېږي چې دلته د لغمان په ولایت یو تن چې ځان سخیدات ولد سید محمد کاکا نظر ماما سلام د بغلان د ولایت د نارند ولسوالۍ کله کله ځان د فراه د ولایت څخه ځان معرفي کوي. دغه کس تکلیف روحاني اکثر تکلیف لري او سخیدات ولد سید محمد که هر څوک پیژني مدې په دې نمبر څنګه ووت څه خیر وزره نه نوي یو او هیله ده دغه اعلان ما یو ځل مخکم کړی او ځینې ورونو راته زنګ وهلی او معلومات مې ورکړی او دغه اعلان سخیدات ولد محمد تقریبا عمر یې د 40 کالو څخه کم زیات همداسې.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که دغه پروګرام په ازادي راډیو کې ونه ورت، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګران دوستانو راځي چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان راټوي.
الو السلام علیکم، زه آیت خان د هلمند ولایت د ګرمسیر د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ د یو کاکا زوی دی چې د حضرت په نامه دی، د پلار نوم یې اسماعیل الله دی او د اکا نوم یې جمله مرجان اخوند دی. که د په کدی زما آواز اوري یا د پاکله نور څوک مرته معلومات لري، سور ځوان دی او دا یعنې کې بوکه که د په پاکله من څوک معلومات لري یا د زما آواز اوري په دغه شمېره دې ماته زنګ ووهي. سپر اویا شپږ شپږ درې اته اته څلور درې که د په هغه باندې څوک معلومات لري په دغه شمېره دې ماته زنګ ووهي. ولی السلام علیکم، زیار خان د پکتیا ولایت مرکز ګرجی ساحت سره پاړې کې کیم. زما په نظر ګل په نامه پلار نوم ګل آباز ده او د ګزار تکلیف لري په ژبه سم غږېدی هم نه شي او یوه نیمه میاشت کېږي چې د کور نه درکه سوی ده او د لوګر په عمومي سړک ورته پخپو روان و او هلته چال ډلی که څوک یې په اړه معلومات لري زموږ سره دې په دغو شمېرو باندې اړیکې ونیسي. صفر اووه سوه ننوي شل لاس شپږ پنځوس شمېره زرګیاوال صفر اووه سوه ننوي شل لاس شپږ پنځوس.
زه د شید اساس د ولسوالۍ یم، د ولومباغ د کلي اوسېدونکی یم. د ظاهر په نامه زهرنا ورک دی، د جمعت رسول اکا لمسی دی، د یعقوب اکا فکر زوی دی. که چیرې دا زما غږ دی اوري یا نور یو چا ته پته معلوم یې په دغه شماره دې ما ته زنګ ووهي، لکه افغاني جایزه ورکړه وکېږي. سلام علیکم.
ما یو بچه خاله دی یا فضل احمد نمیر دا چې کاکا زوی دی. یا که چیرې څوک زما زغه اوري یا مانا د پاره معلومات لري موږ د دې په دغه شمېره زنګ ووهي. صفر اووه دوه پنځه نه یو یو درې نه پنځه زره افغانۍ به خیشي ورکوي شل زره که چیرې یو چا معلومات لري. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه عبدالنصیر د هلمند ولایت د پنجاب کلاسې سره په تماس کې یم. ما ماما دی چې عبدالملک نمیږي، تعلیقو مشهور دی. دا پنځه دېرش کاله کېږي د هلمند ولایت بغرن ولسوالۍ د ګنګچ د کلي دی. دا پنځه دېرش کاله کېږي صادرکه دی. سلام اکاضي دی که څوک په معلومات لري زموږ سره په دغه شمېرو باندې تماس ونیسي. صفر اووه صفر اووه یو درې دوه شپږ اووه شپږ اووه شپږ یو
السلام علیکم. السلام علیکم، ما ماما چې غفار نومیږي د میرمنده د حیدرآباد په سیمې دی. هوا اته کاله کېږي چې ورک دی چې د هر مسلمان تیا درک معلوم یې اور دغه شمېرې د زما سره اړیکه ټینګه کړي. صفر اووه سوه صفر اووه سوه دوه اته سو اوویش درې سو اتیا نور وخت نه نیسم د الله په امان.
بلې السلام علیکم، زه شراغا دروکان ولې د چورې د ولسوالۍ ما د خلا زوی دی. د لس کاله کېږي چې ورک دی. هر چا ته کې پته ستا په دې شپه ډېره نشه فرابیا پنځه سوه دولس نه سوه یو او څلور څلوېښت زره چینی ورکول کېږي. وسلام.
بلې السلام، یا ولایت اول د وای ته خپل سره په زما یو تر راغلی چې دین مخانه مې دي او ټول اسکل چې دې ته ورته کتا پیدا کومه ته په دغه سره زنګ وای ته پر پنځه دوا او انا انا یو ته پر چلو راته پنځه او دا زما د دې اسمه راته ورا سلام.
السلام علیکم، زه په روغه خوش ولایت کې برایل سره خبرې کوم. ما پلان کې د نمبر په محمد اعظم نوم پلان دی. محمد د یوه دوه شه درې شه را فيه خاصه مې درې کا سوال کار څه ته په کومه لوبه کې مرکه درې شه راځي او څه پر ووش ته یو وو دوا ته لو یو یو دوا درې شه راځي څه پر وو دوا وو نو وو درې وو دوا ما درې ما
ازادي راځي ته سلام دی. مخصور دې مخ ته یو الګ ځای بنون دی. الیاس ناجی مجاور زوی چې پنځه میاشتې مخکې د مومن کلینیک نه لاړه کې شوی دی. د هغې تارندا تاسې هغه کې اعلان کړي چې هر چا چې پیدا کړي دوی مور او پلار
پاته د سترګو پښتورګو ولنې شوې دي او خواهش کوو هغه سړي څخه چې چا سره چې وي خواهش کوو که څه شی غواړي کوم شی نه غواړي مونږ به یې ورته ورکړو او د خدای په لحاظ د قرآن په لحاظ رحم ورباندې وکړي او تاسو خپله ازادي راډیو ته پیغام کړي چې مونږ د ستاسو د پیغام له طریقه مونږ راشو او دغه الک وخت السلام
بلے السلام علیکم زاد الفہمی شدید منالہ تگرم سیر رفالی سے خبر اکم زما ورور عبدالباری شدہ اشتاش کھا رکی دما مگا ہم دا کور دا کوٹی سنا دا لکہ سوی دین ہر مسلمان وکواری سی دا دسر و سلا یا دی تخبر دا جا غاوری ما تری پتا غش میری جنگو سپراویا و عطا سلو تنزر یو تنزر عطا سلو سپر دا غش میرہ دا پاپای کی دیکھتا سپر دی دا غش میرہ دا ما تری جنگو
ګل محمد هم بهرات ول سره خبرې کوم ما یو څو کال درانه یو کال نو سم چې ورته د مزار په اول ځم چې وزبا کال ورته طالبان چې تلل ار څه کې خبره کوي چې بندي ما چې 5000 روپۍ جای کړلې ما چې په داش مار ځنګ وي سپر و سپر و باورنه 5000 سپر و ځان سپر و لري د باورنه دي د 5000 دي د یو دي د نه د غلمبر ار څه کې دا چې مدي ځنګ د غلمبر تکرارو تر په هغه باندې باور چې پر دا په څه پر په دا څه پر څه پر و دا نمبر د غیروان ځا څه پر و دي دا باور نه دي څنګه یو نه دا نمبر هر څه سره کې کاندوال څه دې ما زغ اوري خو دا نمبر ما ته ځنګ دا نمبر څه روان څه پر و څه پر و باور نه څنګه یو نه یو ګل محمد مې زما راته دي محمد اواز دې څنګه وایي چې موږ بندې خو دې ما زه غوښ په دغه شماره د ماته څنګه وي شماره نو تر هغه چې بندې هم به مو سره به په هغه سره اول نمبر سره صفر په دغه نمبر ما څنګه چې ما زه غوښ صفر و دا صفر و دا ور نه څنګه صفر یو نه دا نمبر اته څنګه درخه دې نه وي د نصر الله دې د تور ادم د سیدی او ګور له الله خان دی زما زغه غوري خدا ارج غي چاندوال زغه نو سر راځي پر ادلم لسی
السلام علیکم ز جلاور دی محمد داوود زو دی حوالتي متفاهم له سوال تاسو خبر جما ورور د نصر الله نی می تقریبا دغه ورس کال کې سناره کسو چا ته معلوماتي نو مختلف دیش مې له زنګ وږي کورم به سرپرست د مور فلار ته خپل قسمت رسیدلې ده نو د خدای په خپل را پیغام اوریم ځان دی راور سه کوټ و سلام
دا تیم او بجلار باندې خبره کوم د بلوچستان کوټي خانوزي سره تقریبا زما یو اورور نه درکاسو دی دا درې څلور کال کېږي نو که هر چا په پاتې موږ کورنۍ دی را په خپګان د مامور څار دی خپګان په کې به خو به دې موږ کورنۍ راځي چې واده هم نو خدای دې زنده دلې دی راځو ورته نه درکې دی نو که چاته هم پاتې ما ته د پداش مې راخلې په نو کې زما د ټلیفون شماره ده 0314 8 0 0 مطلب یو ځل دا شماره ده اعلانوم 0314 8 0 0 دا زما د ټلیفون شماره ده که هر چاته معلوماتي ما ته د پداش مې راخ زنګ ووي
مانو محمد جواد دی د کندهار ولایت خبر کوم زما یو خره دی په اعلان میږي د عبدالحکیم زیدی په لسمه حوزه کې د مناصر ک په دغه ترې سره ورکړی دی دا غواړم چې معلومات لري یا په معلومات لري په خبرې ته دغه کې نیرو دي ځان ګوي 0 و 0 3 4 5 4 5 نه شتاز چې بلک نه را 0 و 0 5 3 8 2 4 و 2 دا لاندې شهري تماس ونیسي وکړه
السلام علیکم زه د هلمند ولایت د بنجې کې کې د ولسوالۍ تاسو خبر کوم ما یو ماما د عزیز الله په نامه چې د دریم درې کال کې چې ورک دی نو کوم مسلمان ورته په دغه خپل معلومات ماته په دغه شمیره ژوندوي 0 و 0 3 0 یو شپږ پنځه سپر و مارا یو ځل بیا وایم سپر و سپر درې سپر یو شپږ پنځه و سپر هر مسلمان ورته که په دغه کې ماته بس په دغو شمیره ژنګ وایي او دا ازادي راډیو د کارکونکو ته سلام وایم چې دا سیستم یې پال کړی و. سلام په احترام. سلام علیکم.
ازادي راډیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 0 5.
شفیعالله احمد د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د نورزنګي د سیمې یم. ما یوه کا دی دغه 14 میاشتې کېږي چې د کوره څخه نادرکه شوی دی. که چېرې دی زما غږ اوري او یا نور خلک د ده په اړه معلومات لري نو دغه زما د ټلیفون شمیره ده 0 0 4 2 3 2 5 4 3. او بله د ټلیفون شمیره ده 0 0 8 9 3 4 2 2. هر څوک د ده په اړه معلومات لري ورته دې په دغه شمیرو سره معلومات راکړي او خپله شیرینی دې ترلاسه کړي. وسلام.
ما یو ماما دی شاولي نومېږې د خدای نظر زوی دی. دی د خپل وړونو کشر ورور دی. د ده د وړونو نوماند دي دوست محمد، سید محمد، عطاالله، محمد ولي او عبدالغني. که چېرې دی از نازه خپله اوري او یا بل څوک دې خبر وکړي زموږ د ټلیفون شمیره 0 0 15 3 1 5 7. یو ټلیفون شمیره ځلې بیا 0 0 15 3 1 5 7. تمام. زال محمد د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ حاکم ورک ازانو پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم. زما ورور په نوم د ځاځي و کاله د مخه له کوره وتلی او بېبرکه شوی ده. زما ورور ځاځی په خپل نوم ځانونه معرفي کوي. د دې دپاره چې یو مسلمان ورور دی وویني او یې پېژني ځاځي نښې دادي. درمیانه قد لري، سترګې تقریبا شنې او د ښي لاس منځنۍ ګوته یې مخ ته زخمي شوې ده. فکر د روغه شوې ده. کله زما غږ په خپل اوري او یا د سنډوالانه اوري مانوی له مسکستان د شمار علي پکین کې سي او خپل له کاپان یې زړه ته لاسه ډېر کې شمیره ده 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
علی محمد نمیازم زمز یو وراره ورک پی ده اسمت پنامه منیم ده یو کال تیزه چو نداره کدیم پا ده غاله چوک ملمات راکیم دیر منه نبویه ده تلیفون شمیره سپر و سپر اتا باز سلور سلور سریه اتا ز باز و ده تلیفون شمیره یو زلبیه وایم سپر و سپر اتا سلور سریه اتا سینز باز و نو پا ده لمبر کولای تماس و نسیه.
السلام علیکم زه جات بری کاکر د کندهار ولایت خبرې کوم چې زموږ یو لکه د کوټې د شهر څخه یو نیم کال کې زما برکت سوې دی محمد نمیږي د رحمت الله زوی دی چې په نظر لسی دی نو هر چاته کوم دی یا څوک معلومات کړي د اسلامي فقهي د مخه دې دغه نمبر ورته ټلیفون وکړي چې ځانګړي وي 00 دنیوي درسه او دوله اتلس 200 پنځه نیوي یو پلا بیا تکرارو سپر دنیوی درسا و دولس اتلس دو سوا و یا پنزلس دا بل نمبر داری سپر دنیوی درسا و دو اتدیرش دو اتیا اتسا و نیوی یک لابی اتکرارو سپر دنیوی اتدیرش دو اتیا اتسا و نیوی درم نمبر ام تکرارو سپر دنیوی درسا و اتدیرش تلورا و درسا و پنزا سپر دنیوی دریسو اتدیرش تلوراویا دریسو پینزه هر چا ته معلوم یې نو د اسلامي فقهي د مخه زموږ سره په دغه نمبر باندې پته ونی رابطه وکړي عمر یې تقریبا 15 کال لري سپینه لټي سرتور سر د مخ لوړه شونډه ده چې شاته ولاړه ده نو موږ ته چا ته دیپلوم کړی و چې چیرې پېښور کې په مردان کې په نیران قانوني کې دی نو هغه موږ معلومات وکړي په چا یې پته نه کړه.
زه حاجی کاکو د فراه د ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د سیاکوشې د کلي زما یو قریب نام محمد قاسم د عبدالوهاب اکا زوی د سیاکوشې اوسېدونکی دوه کاله کېږي چې زموږ د کوره څه نادرکه سوی دی که یاد از ما رخ پل آوری یاد ده پا سوک درک لری و ما تدی پا دغش میره رنگ ووی شپر او شپر دوا دولس اتا دیرش دو نوی ده تلیپونش میره بیا وایم شپر او شپر دوا دولس اتا دیرش دو نوی و سلام.
د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځ په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروگرام هم دومره وو. په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم رکشاوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر به هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ.